سلام نو وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه ته د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزیر امیر خان متقی نن پر رسمي سفر ایران ته روان شو. د بارنوی چار وزارت مرسل وینا افزی احمد پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې خپل متقی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ خپل ایرانی سیال عباس عراقچی او نورو چارواکو سره هم وګوري. بیان زیاتوي چې د طالبانو په پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرسل عبدالطیف نظری هم شامل دی. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې پراخ سیمه ییز تماسونه پیل کړي او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرسل ملا عبدالغنی برادر په سوجیک پوری چارواکی امداوس د روسیې او اسلامي نړۍ په شپاره سم فورم کې د ګډون لپاره د روسیې په کازان خار کې دي. همدارزه طالبانو تر واک لاندې خبري ایجنس نن خبر ورکړی چې د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي د سان پیټرزبورګ د نړیوال حقوقي فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ښار ته سفر وکړ. د امریکا د کانګرس ویلو یی دلیل حکومت څخه غوښتي چې 40,000 افغانان ورتدي امریکا ته د مهاجرت ویزې ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلې دی، د کانګرس یو سر شپږ غړو په دې وروستیو کې په یوه رسمي لیک کې 40,000 غوښتنه کړې ده. دا لیک اس آی وی افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس ملي امنیت فرعي کمیټې ته استولی شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواکوی پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی، راغلی چې دا ویزې د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام په 2019 کال کې پیل شو، سو په افغانستان کې د پخوا ډېره امریکایي ځواکونه د افغان همکارانو لپاره په متحده ایالاتونو کې د خوندي استوګنې مکان برابر کړي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لارې له پاکستان څخه هند ته واوښتي. اته لارې چې د افغان سوداګرو 1590 چې میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړ وي، پرون د هند اتاري بندر ته واوښتي. د اپریل 24 څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لارو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. د هند بارنوی سوداګری د خونی رئیس بی کی جی بجاج د دې اقدام هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نوري لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 28مه د هند کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې شپږ ویشت وژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه پرې وکړل، خو پاکستان د هند تورونه رد کړ. د بریټانیا پولیسو خبر ورکړی چې د توریزم پر ضد د پراخ عملیات په ترڅ کې درې ایراني وګړي له بهرني دولت سره د استخباراتي همکاري په تور نیولې دي. د بریټانیا د توریزم ضد پولیسو نن په بیان کې ویل چې مصطفی صفاوند، فرهاد جوادی، منش او شاپور قلیخانی نوري په دې تور نیول شوی دي چې د 2023 کال د اگست 14 څخه تر روان کال د فبروري 14 پورې احتمال لري بهرني استخباراتي ادارې سره د همکاري په فعالیتونو کې لاس درلود. پولیس ویل دي چې دا اشاره د ایران دولت ته ده. د رواني می میاشتې په لومړیو کې د اوو ایراني وګړو په ګډون اته نور کسان هم د جلا عملیات په ترڅ کې نیول شوي وو. د حماس ډلې چارواکي وایي 850 تنه فلسطینیان د غزې په تړنګه کې د اسرایلو د تیرې شپې په وایي عملو کې وژل شوي دي. د عملې داسې مال شوي دي چې ښکاري اسرایل په غزه کې د پراخو ځمکني عملیاتو په درشل کې دي. د ریوټرز خبري ایجنس راپور له مخې له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې له 300 ډېر کسان وژل شوي دي. د تیرې مارچ میاشتې د اوربند له ماتېدو وروسته دا پر غزې د اسرایلو تر ټولو مرګوني هوایي عملې دي او دا په داسې حال کې ده چې منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د اوربند بیا ټینګېدو لپاره له کوم مثبت اغېز پرته پای ته ورسید. مننه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو یې. امریکا له کانګرس څخه د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو 40,000 ویزو د تصویب غوښتنه.
زه هر کله کوم دینه خو توقو مې دارم چې به کار لږ زر زر وکړي چې لپاره چې مخصن موږ خلک ته چې کیسونه لرو.
د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې د افغانانو ستونزې.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي دوی ال تخېږي بیا خپل انټرنیټ کاری.
او د خپل رسنیو کارکونکو داوی
چې راځي کړی دي جوش کړی وبم رامنې وروړي دي او تیزاب او انجکشن هم کړی دی لاته
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس یو څلور شپږ غړو په یوه رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو شل زره ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې جمعه د مې شپاړسمه سول شوی راغلی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لپاره وړو افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه خدمت کړی او دا چې دوی غواړي ډاټ پروګرام لپاره کافی ویزیشته اس ای وی تر لسکړی چې د افغانستان په دیل کې په افغانستان او پاکستان کې میشت یش مرغ افغانان چې امریکا ته د تاکي سونه لري لدې لیکه هر کله کې حقوقونه کوي چې متحده ایالات دی افغان پناه غوښتونکو جدي سونه ته پکته د بیا ستوګنی او لیک ته پروسه پیل او چټک کړی. نور حال د کرام لای کرام راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زر افغان پناه غوښتونکو د لیک لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده. تازه د امریکا کانګرس په 2016 مالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د شل زره ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې شپاړسمه د امریکا د کانګرس یو سل شپږ غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2016 مالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو شل زره ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ لې ځانګړو ویزو یا اس ای وی ته په تمه دي د کانګرس لدی غوښتنې هر کله کوي خو په دې برخه کې د عملی او چټکو اقداماتو غوښتن کړي. په کابل کې مش نوید چې اس ای وی کیس لري او ځبان د درې کال کېږي امریکا ته د لیک په تمه دي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کله کوم دینه خو توقوم دا ده چې به کار لږ زره زرو کې د لپاره چې مخصن موږ خلک ته چې کیسونو لرو سخت رنگ رنگ مشکلات دي اقتصادي لحاظ نه د ټولو دنیا ته خبر افغانستان اقتصاد ډیر ضعیف ده او مشکلات هم دي نو سخت موږ ضرورت لرو تخته.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکی پیکار چې څلور ماشومان لري وای په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې خو اوس په پاکستان کې بی برخلیک پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرپ و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد که اوبل افغان پناه غوښتونکی رفیع الله وی لتیرو دریو کلونو رئیس د غلطه اوسیږي خو په اوس وخت کې له پاکستانه د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي او ډیر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري او یعنی افغانان باندې انتقاد شي خو په عمل کې هیڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو پولیس سره نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقاد شي.
د امریکا د کانګرس د یو سل شپږ غړو په دې لیک کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څانګه وکولی شي چې هغو افغان وګړو ته ویزې ورکړي چې د طالبانو، القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزې سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون له لارې نافذ شو تر څو د هغو افغان امریکایي پناه غوښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاس لیکولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناه غوښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډو. که څوم د فرمان له لاس لیکو وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللی خو د کډوالۍ د ډلبندۍ پی 1 او پی 2 د لیکت او بیا مشتدنې چارې په ټپه درېدلې. د رویټرز د راپور لمخې د 2020 کال لاګست وروسته د ولک افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیکدول شوی خو د بیلابیلو راپورونو لمخې لا هم لږو نظر افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
azadiradio.com
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر اوسیدونکي وایي د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړیکې آن دی وي اړیکې یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیزي. د طالبان حکومت د مخابراتو ټکنالوژي وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا شکایتونه داسې مال دي چې نن د می ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ته نړیواله ورځې په توګه نمانځل کیږي. نور حال پر راپور کې
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي دوی الته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالی اوسیدونکو محمد الله مسعود و دی وایي چې نه یوازې د نیټ د کارولو اند عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نیټ ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکا ولسوالی کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي. نو خلک خدای شته له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نه یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالی اوسیدونکو حفیظ الله هم په خپل سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دی. نو موري د غوي پښپګوشته ما ازادي راډیو ته وویل
د منطقي مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه،
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. داسې محل چې مخابراتي پایا مخته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا خده، خو اونې درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځله سواری به مو زنګ ووه چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگا اطرافوش قراجاتش انتن نیستن. مردم از انتنای تقویتی و کومه انتن چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدونکو عبدالحمید بیا بلستون زیادوي
کله چې مخته څوک زنګ وهي تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي مګم زنګ ناراضي هلته ورته خاموش کوي. که وګورید مو کور ته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بيخي زیات دي.
په راپور کې مرکه شوې کسان د طالبانو له حکومت غوړي چې مخابراتي خدماتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپل لګښتونو 10% مالیه ورکوي او مغوختل د غوښتنو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویان یې نایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه روشن، افغان بي سیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبان حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تر څنګ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د محل په افغانستان کې 13 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د می ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2008 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژي د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان جون او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې له دولتي ادارو څخه تازه ګوښه کړل شوي یو شمېر کارکوونکي وایي سره لدې چې له دندو ګوښه شوي دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه هم نه دي ورکړل شوي. د کارکوونکو د تنقیس په دوام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون یو شمېر نشراتي او تخنیکي کارکوونکي وایي چې دوی له خپلو دندو ګوښه کړل شوي دي. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته د حکومتي کارکوونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لار هواره کړي. نور هلې په دې راپور کې
والا فعلا در خانه شایستر ایوان استم نمیدارم چی قسم بزگار خدا پیش گوارم.
در ملی رادیو تلویزیون یو لطن قیشی و یو کارکون کو تخده وی چل دریو لسیز و زیادی پا دیرستانی که کار کرده خوست تازه تن قیش شوی او پا کور نسته.
هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ات کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تیره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویې ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس، اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پر مخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پرې وکړم. په دې هیله مې کار کاوه چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کار کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د عام د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي، ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې معاش هم نه وي، په غریبۍ کې نه شرمیږم او خشرترینه کارونه وي کوم، یې چېرته ګارسونی وي چېرته شاګردي وي هر کار سي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو تلویزیون ځینې تنقیس شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقیس شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقیس تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 30 څخه تر 30 سلنې پورې تنقیس پلان شوی. د دوی په ټکو یوازې د طالبانو حکومت پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولی شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په افغانستان کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتیږي، دا ځکه چې مهاجر بېرته راستنیږي او د هغوی خوران کار نه لري، او د دې ترڅنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول دا هم د بیکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي، او سربیره پر دې خصوصي سکتور د حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه کولی شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د اداري جوړښت له کمښت یا تنقیس سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ډېری اوس په هېواد کې بېکاري سره لاس او ګرېوان دي او ځینې یې د ژوند کولو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 202 میلیون ډالر مرستې کمیده به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتي خدمتونو بې برخې کړي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبي تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ ته راستنه سوې ده. نوموړې وایي کوم ځای کې چې اوسیږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان نه ماجر راغلی او کلینک نه لرو چې د دوایي وکور ته. مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نه شته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي مونږ ډاکټر ته نه لرو چې مونږ ته کلینک. ماشومان چې مریض شي ډاکټر نه نشته، مونږ ایران پاتې کیږو چې چیرته لاړ شي، مجبور او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو له تړل کېدو وروسته روغتیایي مرکزونو سره د واټن له امله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې سوي دي.
زموږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه شته خو ډېر لرې دی، موږ نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یوه کلي کې د صحي مرکزونو او ډاکترانو کمښت یوه جدي ستونزه ده. خزینه ډاکتران او تجهیزات هم کم دی، اکثر وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایوي مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د 1.2 میلیون ډالر مرستو کمیدل به 6.9 میلیونه افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. انډریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق له ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان 2 ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبریالانو ته وویل:
I saw and understood the devastating impacts, the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت وی جړون کې اغیزی ولیدلې او درک میکړې. دا سه نورین چې ممکن د خبرونو سرچکی نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت پر پالیسۍ ځینې منتقدانو او د خواله رسنیو کارکوونکي دا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله بندي او سخت شکنجه شوي دي. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوان هم ازادي راډیو ته ویلي چې عزیزان یې پر طالبانو د نیوکو له امله نیول شوي او تر اوسه یې کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپلو ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف د یوې تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. ده د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه:
نو سوشل میډیا ته چې په لو باندې اساس باندې زما پوسټونه نه سکرین شاټ اخیستې وي، نو داسې ساتلو مو چې نو ما سره ملاقات څوک چې ملاقات یې کړی وي یا ما د پاره لوازم او ترتیبات برابر دي نو چې ما ته چا برابر کړی وي، نو هغه خو سکنجې بهر رقم زورین را سره کړی، هر رقم سکنجې را سره کړی دي، جوش کړی وبې مرامنې وړلې دي، تیزاب او انجکشن هم کړی دي. راته
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه یې په خپل فیسبوک پاڼه د یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی.
فورم سبا باندې یو کس زنګ وهل او زه د ولسوالۍ د استخباراتو معاون یم او سبا ولسوالۍ ته سهار کې راشم چې بیا ورغلم نو تاسو سره فورم کوئی کومه باندې د وهلو ګزارنه وکړو او فورم زما موبایل واشت زما ماتکو زه یې باندې د کابل نیولم چې ما په فیسبوک کې د انجونو تعلیم پاڼه فوس کړی او د یو ورځ او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې
د افغانانو ندا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوري حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د انجونو د تعلیم په اړه په بس د ښځو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت استخبارات او عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغه ادعا په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی جینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خبره ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ترنیول کې دوه ورسته کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی او دوی په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادا کوي چې نوموړی له تیریوي میاستې راهیسې پر فیسبوک د بیلیکنې له امله نیول شوی او دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندې دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند مرکې له امله نیول شوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوی مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپل ایکسپانه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیمانی څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل شوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول شوي ټیک ټاکر شیر علي مبارز ویډیو هم خبره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل شوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ شي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لا ځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي یوازې په یوه اونۍ کې تر 3000 ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. نور جزئیات د سنکا کړ راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیت سیار وایي د مې په دوهمه اونۍ کې یعنی له ومې تر 13 نیټې پورې له 3000 زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د مې په 14مه په ریلیف پڼه خپور کړی راغلی، د روان میلادي کال له پیله د مې تر 13مې پورې ټول ټال 5,300 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې ډلې 2,300 تنه یې شړل شوي دي. یونیت سیار دغه شان په یوه جلا راپور کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر 13مې پورې 1,600 افغان کډوال له پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي، چې له دې ډلې له 15,000 زیات یې شړل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د مې په دوهمه اونۍ کې یعنې له ومې تر 13مې نیټې پورې په پاکستان کې له 3000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هېوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو، تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهي ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیه روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد
درته بیان وکم ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تلې نشي نه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوري ته راغلی ده. بینسیار ته چې زنګ کوو همدا خبره کوي د تاسو کیسونه پروسس کې ده. هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کړي.
د یادونې ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې لا پراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له 6 ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي، خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہیلہ چی ټول جوړ ډوغه صحت مند یاست. شرغلاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وستا. نن ورځ راځو د بشمزی حیواناتو ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تیل وست کې موږ د ارتروپودا کم دغه شوه ژوندي موجودات چې وه هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مو کلک بوټي کې هم وویل چې په هغوی کې مو مختلف ډولونه وویل. همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماش ورژ همدارنګه د ورېښمو چنجۍ د ټوله مشتسې وپیژندل او مکرر. انشاءالله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو، چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ ستاسو درس به د یو سلو څلورمې صفې څخه بیا تر 1 سلو 8مې صفې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوي دي چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه او چې دی هغه د پمانه د ورته ده، چې یعنی دا کم ژوندۍ موجودات چې دی دوی کم غنی چې دی هوغوته ورته جوړش لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده ځکه پیدا کیږي او چې د هوغوت دل څخه موږ مثال وایو غونډلان دی، کنادا د ویشتانو د بیخ، کنادا لړمان دی، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړشتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کم د وین سره چې کله د دوی زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. دوی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یو برخه کې سره یو ځای او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته د پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو سرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دی د حرکت ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري. ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې سترګې لري مګر نشي کولی چې شی سم وویني.
ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی سي. زهر چې د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی سي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح چې کوي د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې مختلف دي. ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي. او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي، مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دوی کم تنفسي اغم اویل چې مثال کتاب ته د سوجو پاستا سیستم مختزي. همدارنګه د بدن د دکلک پوټکی په واسطه پوښل شوی دی چې دا د دوی د بدن چې کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرې دوسه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وایو چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړون کې دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی دي زين ټول غوښه ډېرې غوښه خورون کې دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېری ځانګړتیاوي لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبيعي کوسټم کې مهم ګټ لري لکه د خوراک زنجیر مهمه برخه ده ځکه چې د نور حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده د زهرو څخه په طبيعي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنجیر کې چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دی چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي. او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال تراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نریم لا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولای شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي. او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر ورڅ کولای شي. ورپسې رازو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي. او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکې پکې وجود لري. د سر سینې برخه ته راځو، دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري. او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني د سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دغه کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دی چې د شکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د شکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل شکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دی چې کی استفاده کوي، او د شکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې د نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دی، تنفسي سیستم دی، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکې اصلي بنسټ دی چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکې برخه چې ده. د لکې په برخه کې چې دی د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دی اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکې چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 5 یا 6 کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکې چې ده هغه مثال 5 6 دغه لکې جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د شکار د فلش کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حسي ځواکونه چي دي د خپل حسي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساده جديدل د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی خپل شکار په نشکري او معلومي کې چې دوی عموما د شپې د خوا فعالوي، د ورځ د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مختوري، د شپې د خوا راشکار کیږي، او اشرات انګ مثال نورا کبوتیان او کوچنی حیوانات چې کی شکار کوي. د شکار نیولې د سې دي چې دوی خپل کم پنجه په مرسته شکار نیسي او ټینګوي. که شکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکې کاروي او هغه فلچ کوي. دوی یو خاصیت لري کچيري مثال د دوی شکار چې دی د دوی سره مثال وغوړ چې تشته او کې خپل ځان سره وساتي، نو دوی غوسره مثال دی لږه کې جو هغوی پریږدي، او دوی چې دی د زهرو کارونه چې د کم د لکې پنیش کې چې زهر ستا د هغه څخه شکار فلچ کوي او وژني یا هم وژني، او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او شکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم اچچانچ کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډیره وخت پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي، او دوی چې دی مثال د جامد خواړه نس خوړلی، نو د شکار بدن نرموي او بیا مایات سوشي، او د خولې ځانګړي غدې د شکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي، او د شکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دی د شکار له خوړلو وسته پاتې شوی پریږدي او بیا نوې شکار پسې ګرځي. او دوی چې دی په غذایی زنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دی خپل اوږده ستوانه جوړش لري، او همدارنګه د دوی دوی جوړې پاسنی ژامې لري چې مثال مختلف نه وي لري، او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دی مثال 15 کړي څخه جوړ شوی، او ځینې چې د 15 څخه آینه تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړش تر څخه جوړ شوی، او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیواناتي یعنی حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې وجدوالی لري. دوی چې د انسانانو لپاره ډیر خطرناک کېدلی شي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لږدي چې دا د انسانانو د ناروغي لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځي وروسته زرپشې یا هم شوبله پیژنو. زرپشې یا شوبله چې د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ یو خپل په جوړښت کې مطلب ډیر اوږد جوړښت لري، همدارنګه د شلو څخه تر د لوسپوري خبرګي کړي څخه جوړ شوی دی،
او نسبتا و سلپروته اوجدوالی ډیر دی او د دې مثال په سر کاسه برخه کې چې دی سترګي او یو جوړه لنډ شکرونه هم وجود لري او پسنی جامه کې واقع دی دوی چې دی سینې لنډه ده او سلور کړی لري سینې او د دې په دغه داخل سیستم کې چې دی د دې کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټول پکې قرار لري او دی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینم ناکو څخ خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورن کې دي چې چن لکوي یوازې واشه خورن کې دي خپل واشه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخرنۍ پښتنه ده څل پښې یا ځنځه واځې کړي سټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چی جوړو غو صحتمند به است شرح لاس د ولسم ټولګي واتسوال سم لوسته نن ورځ راځم را تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي خپل ژوند مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی چې کم بې کاره او اضافي توکي چې دي په بدن کې راټولېږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دي هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغه د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولې چې ده د کولمو له لارې او تش بولې هم د پښتورګو له لارې خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نننۍ درس اتیا می صفې څخه تر څلور اتیا می صفې پرې دوام کوي لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي راځو لومړی پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو په کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټکس برخه ده د میډیولا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دغه کمی برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې دی کمی دندې سرته رسوي لومړی رازو د پوستکي برخه یا هم د کورټکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانه ته ولسو سي په دې کې چې کیږي داخلي چې کله چې اضافي توکي چې مثال دا رقم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سره ترسره کوي لکه د وینې فلټر کول دي د ادرار مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو ډېر مهم اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادېږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي
چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی شي، لکه مثال خبرې پښتورګي، مثال ډبرې کېږي، د پښتورګي انتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چې ورته ویل کېږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کېږي. نو د دې دپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه لازم جوایو چې مثال دی کوم اساسي دندې سره ترسي هغه په څه ډول سره ترسي هغه ټول پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو، لومړی به د نفرون جوړښت ته پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې ویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي، او د دغه برخه دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کم وینه چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي ځدی او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري، او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي، یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي، او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنی برخه ده چې د یومانند جوړش لري، او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخه لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو یا اسیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکي نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتی دی، او د پښتورګي په مرکزي برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لیږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دنده سره رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي. اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ تاسې رازو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې خپل په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د 100 مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دا د وینې فلټریشن چې دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساته رسیږي او بومین کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنۍ وینې رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومین کپسول ته داخلیږي. او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب، لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي. او موږ وایو دا مرحله چې د په پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډیر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنې دوی چې دي د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډیر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم دندې سره رسیږي. چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې و د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومیرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول تر سره کوي، چیرته چې د مایعاتو، ګلوکوز، مالګینوالی او فاضله مواد لومړی برخې څخه چې کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایعاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سره رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي. چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی چې تقریبا د 0.415-0.35 پرې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو
د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کی د غوسخه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو چول د توجه څخه نړۍ نړۍ منن.
شمال وقت مستی کرو شیرین جانان متل مسافرو زمانت زمان یو علا خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا هم دمرا میں پکار بچی جوندے دے جڑا زکر عزیز رمی نرے دے خالی میں داشنا دن ہستی زیدے جڑا زکر عزیز رمی نرے دے جڑا زکر عزیز رمی نرے دے